صورت مستقیم نشر خواهد شد و تا دقایق بعد دوباره با شما خواهم پیوست. اما حالا در نیم ساعت پیش رو همراه اسمت سارون باشید.
در ازیت مننه قدر من آوردون که اوزالی بیاز ما سلامونه و منه اتبا جشوه ده پدیخ پراونه که په هلمند که ده امنیتی زواکونو ده اپراتیفی مشر ترگندونی آوری چه وی په پاکستان کې پر طالبانو فشار دی چې هلمند ته لاړ شي او هلته جګړې پراخه کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل تورمانی اوروي.
د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري یمګان او وردوج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بیخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري. او د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جینوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په ملګرتوب ترسره کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري یمګان او وردوج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. دغه دوی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په غلکه کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو دوو ولسوالیو د تصفیې لپاره پوځي عملیات په پام کې دي.
موږ خپلې طرحې شورای امنیت لیږلي دي او هغوی هم موږ سره تعهدات کړي دي او فیصله یې کړې ده چې په پنځلسم د حمل پورې به یو لوی عملیات په لاره واچوي تر څو دغه دوه ولسوالۍ هم په مکمله ډول مخالفینو له شتون څخه پاتې شي.
خغلی بیدر وایي وسلوال طالبان د بدخشان د تګاب، تیشکان او اورګو ولسوالۍ له زیاتو برخو شړل شوي او دوی یوازې پر ځینو سیمو کنټرول لري. د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بیخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري. د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل په چین کې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوي.
اسین ولسوالی سرحدی ولسوالی ده د دوی په بشپړ لمنځه وړل به وخت اړتیا ولري. ولی د دوی الوړپوري مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په اسین ولسوالی کې جګړې تر هغه کولې هغه لمنځه وړل شوي دي وژل شوي دي.
خوګیانه وایي د داعش ډلې په وړاندې به د افغان قواو پوځي اقدامات دوام ولري. د ده په خبره وړه مشبه هم په چین کې د داعش ډلې پر خلاف افغان قواو د توپچي ډزې کړي او د دې ډلې څلیرش وسلوالي وشلې دي. تر دې مخکې د چین ولسوال غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي و چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. په سرپل ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي یولس ملکیانې د قومي مشرانو په منځګړتوب د وسلوالو مخالفانو له منګولو خلاص کړي. د سرپل د امنیت قمندانې د اپراسیون عامر سید نقیب الله سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل دغه ملکی کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په قفلاتون سیمه کې د وسلوالو طالبان لخوا تښتول شوي ول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سرپل د امنیتي چارواکو په خبره څه موده مخکې هم د سرپل بلخاب ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې وسلوالو ولس نه ملکیان تښتول و چې د ډیرو پیسو چې د ډیر پیسو بدل کې خوش کړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له ښه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. د هند مسابقه دا مسابقه د هند په کلکته کې د پنج شنبې په ورځ کیږي. له هند نه د کرکټ بورډ وایم فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل افغان ټیم پوره چمتواله لري.
زمون لوګل هم ورته توال لري د دې سره موږ له سره هم مخې کې سریلانکا تر څنګ لکه ساوث افریقا او تر څنګ چې نور هیوا دي چې هغوی سره به دوه تر سره کوي او هغه هم مهم دی. نو افغانستان ان شاء الله د ټول لپاره پوره چمتواله نیسي.
افغانستان پرون د زیمبابوې په ماتولو سره د شل اورو مسابقو دویم پړاو ته لاره پیدا کړه. اوس پر کرکټ له اوله درجه ټیمونو سره مسابقه کوي. افغانستان په خپل تاریخ کې د اول وار لپاره دغه پړاو ته لاره پیدا کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، نورو دولت چارواکو او سازمانونو د دې بریا له کبله ملت ته مبارکي ورکړې ده او په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې تیر ماښام خلکو په ډولونو او اتڼونو سره دغه بریا ونمانځله. تر سریلانکا وروسته افغانستان د جنوبي افریقا، انګلستان او ویسټنډیز له ټیمونو سره هم لوبه کوي. د افغانستان د رزمي سپورت قهرمان باز محمد مبارز پرون خپل روسي سیال امیر ستاروف ته تر دوو دقیقو په لږه موده کې ماتې ورکړه. مبارزه د بریا په اړه پرون د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل خپل سیال مې د اول پړاو په اوله دقیقه کې تسلیمېدو ته مجبور کړل. د هغه تخنیکو چې په تاجکستان کې څه موده مخکې زما بل روسي سیال زما په وړاندې کارولی و، زه په پوځي جامو کې میدان ته ننوتم. خپله دا بریا مې افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو ته ډالۍ کړې ده. مبارز وویل چې د پرونۍ مسابقې د نندارې لپاره د روسیې په پلازمېنه مسکو کې 2000 نندارچیان راټول شوي وو چې 2500 یې افغانان وو. او د میدان وردګ ولایت مقامات وایي د کابل کندهار د لارې په دواړو څنډو کې په زرګونه نیالګي کېنول شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان توریالي همت ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو نیالګیو د ساتنې لپاره ولسونه او دولتي ادارې همکاري کوي. تر اوسه د میدان خال له کوتله نیولې تر سره پوله سیمې پورې نیالګي کېنول شوي دي. د والي ویان والي خاروالي او ولسي خلک په پام کې لري چې د دغه نیالګي په منظم ډول اوبه کړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د سوریه حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو مستقیمو خبرو کې د برخه اخیستو لپاره جنوا ته خپل استازی لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تر سره کیږي. دا خبرې د سوریې له سیاسي مخالفانو سره کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون خبر اعلان ته وویل چې حکومتي ټیم به سبا جنوا ته روان شي، خو که چیرې اپوزیسیون په دغو خبرو کې برخه وانخلي دغه ټیم به تر 24 ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نه شي. ټاکل شوې ده خبرې د دوشنبې په ورځ وشي. د اسلامي دولت سختدریزه ډله یا داعش د هغو ښځو د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره چې په مینځولۍ نیولې د ماشوم د نه کېدو له تدابیري لارو چارو کار اخلي. نیویارک ټایمز رسمي راپور ورکړی داعش ډله غواړي په دې توګه له هغو ښځو په خپلو جنګیالیو کې جنسي استفاده وکړي چې د مینځ په توګه یې ساتي. دغه ورځپاڼې په خپل پرونی راپور کې د دې ډلې لخوا د پراخو او تنظیم شویو جنسي جرایمو یادونه هم کړې ده. نیویارک ټایمز له څه باندې 150 یزیدی خزو سره چې له داعش ډلې تښتیدلي مرکې کړي دي. داعش ډلې د عراق د شمالي برخو د نیولو پر مهال په زرګونه یزیدیان ونیول. داعش ډله وایي یزیدیان د شیطان عبادت کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د زرګونو جونو او خزو د تښتونې او جنسي تیری تور پورې کړی دی. چارواکي وایي د ایټالیا په آلپ غرونو کې د واورې د خویدن له کبله د سکي سپور شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. ژغورونکي په نورو احتمالي قربانیانو پسې پلټنه کوي. دا په تیرو 2 کلونو کې په سیمه کې تر ټولو وژونکی برف کوچ ګڼل کیږي. د برف کوچ علت روښانه نه ده. او روسي خبرداشي راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبتل ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه اوبتل خی ډوب شوی وي. د امریکا سی ان ان تلویزیون پرون وویل د امریکا استخباراتي چارواکي چې د شمالي کوریا ارتباطات څاري ګومان کوي چې خی دغه اوبتل خپل لار ورک کړي. په همدې حال کې یو آنلاین خپرونه چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره نږدې اړیکې لري د دغه قواو د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي خی دغه اوبتل ډوب شوی. د خبرونه زیاتوي دا څرګنده نه ده چې دا بریدګر اوبتل دی که د بالستیک توغندیو لیږدونکي. شمالي کوریا هڅه کوي دغه توغندیو ته انکشاف ورکړي. وروسته له هغې چې شمالي کوریا په جنوري میاشت کې 4مه اټومي ازموینه وکړه په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ اوج ته ورسید. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني او بهرني خبرونه له ملتیا مومن احکام.
اته بجې او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اورئ. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو پراتیفي مشروعي په پاکستان کې پر طالبانو فشار راوړل شوی.
حتی اول تیز با مسلح مخالفین رو بانیدیو که دی پشار را آوست پیری بعضی سیم تا برلاسه پیدا کوی ترسیو پس پاکستان پدی که ملامت نییم.
د طالبانو له انکار سره سره ارګوایی د سولې خبرو ته هیله لري. د بلخ والی وایي په ولایت کې د داعش ډلې سر اوچت کړی دی. له بیرنیو پیښو سره د مبارزې وزارت په شینډنډ کې د طالبانو د خپل منځي خطو له کبله له بې ځایه شویو سره مرسته کوي.
سیم باید هلته لاړ شي او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي بیا موږ ته معلومیږي چې دا څو فامیلونه دي.
د قانون او پټرولیم وزارت 40 کلن پراختیایي پلان جوړ کړی.
د دې لپاره چې وتوانیږو دغه دوی پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه بهترینه استفاده واخلو دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
زرګونو زده کوونکو په کابل کې د کانکور ازموینه ورکړه.
دغه د کانکور شفافه لپاره کې څومره دغه خبرې شوې درسنه کې ویل شوې دي ان شاء الله ډېر امیدوارم چې خپل خوښ پوندې ته کامیابی کوم.
دا اوسین نور موضوعات په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مسؤول وایي پاکستان سختریزي وسلوال په دې ولایت کې د جنگ دوام ته هڅوي. عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د هڅې به کومه نتیجه ورنکړي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې په هلمند کې ناامني زیاته شوې او پاکستانی چارواکي تل وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په هلمند کې یو علي رتبه پوځي چارواکي وایي لکرشه ها غاړي پر سختریزو وسلوالو فشار دی چې په افغانستان بیا په ځنګړي ډول هلمند کې جګړې ته ادامه ورکړي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان د ټلیفون د لارې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په دې ډول غواړي نړۍ ته دا وښيي چې دوی پر وسلوالو کنټرول نه لري.
پاکستان هم په دې ورځو کې خورا ډېر تلاش کوي، حتی حالته په مصالح مخالفینو باندې دی چې د فشار راوستي چې تاسو په هټمن جګړې ته دوام ورکوي. په افغانستان کې خاصتا په هلمند کې بعضي سیمه ته برلاسي پیدا کوي تر څو په اسلام باندې موږ داسې وبانه جوړ کړو چې نور هر څه د افغانستان نه اجرا کیږي. موږ پاکستان په دې کې ملامت نه یو، موږ پاکستان په دې کې کوم لاسرسی نه لرو.
قهرمان زیاته کړه چې د پاکستان له دومره فشارونو سره سره دولت ضد وسلوال یو کمزوري جګړه پر مخ بیایي. دول چې دغه هڅې ګټورې نه دي او افغانان سولې ته تږي دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دولس ورځې مخکې په واشنگټن کې تایید کړه چې اسلام آباد تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري، ځکه د دوی مشرتابه له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي. تیر اونۍ یو ډله وسلوالو د هلمند د گریش ولسوالۍ پر ځینو دولتي تاسیساتو برید وکړ. دغه حمله 48 ساعته دوام وکړ. په نتیجه کې برید کوونکي او 15 افغان پوځیان ووژل شول. د هلمند له سنگین ندلی او نور ولسوالیو هم د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې لوی ګواښ د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران لاسوهنې دي. پاکستان د چین او امریکا تر څنګ د سولې د مذاکرو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی. دغه ډلې په کابل او اسلام آباد کې څلور وارې د سولې د مستقیمو مذاکرو پر امکاناتو خبرې کړې دي. په هغو خبرو کې وسلوالو طالبانو ګډون نه درلود. د پنځمې غونډې په درشل کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په اسلام آباد کې په کیدونکې پنځمې غونډه کې برخه نه اخلي. قهرمان وویل د افغانستان جګړه نظامي حل لار نه لري او یوازینۍ لار مذاکرې دي. د دې په خبره په هلمند کې هم د سولې هڅې روانې دي او یو ښه دوبی په مخ کې دی.
لبل خواد افغانستان د ولسمشر مرستیال وایند وی افغان حکومت لا حمله طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله لري. ظفر هاشمی پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته ویل افغان حکومت هیله لري چې پاکستان په څلور اخیزه غونډه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکوي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د سولې په احتمالي خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره افغان حکومت د سولې بهیر ته هیله مند دی. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل افغان حکومت امید لري چې پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي، څو له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی هاشمی وایي افغان حکومت له خپل لوري د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره ټول اقدامات کړي او دوی هیله لري چې خبرې په اسلام آباد کې پیل شي.
امیدواری و توقع ما امی است کې بزرگترین فرصت امو مواد
زموږ امیدواری او توقع دا دی چې ډیر ژر په هغه موادو عمل وشي چې د کابل په څلور اړخیزي ورستي ناسه کې یې پریکړه شوې و. له هغې دلې پاکستان هم د سولې د خبرو لپاره ځینې ژمنې کړې و. هیله لرو چې هغه عملي شي، سو د سولې خبرو ته لار هواره شي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره هیله مند دی چې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلیو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبري خایي د مارچ د میاشتې له 13 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو تر اوسه دغه خبري نه دی پیل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا بیا د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ښکیلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي دغه دواړه هیوادونه کولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر وچکون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دواری دادا چې ایالات متحده امریکا چې په دې مسله شتیل دی او چین په دې مسله شتیل دی چې ایالات متحده امریکا او چین کله چې وغواړي په اسلام آباد کې فشار واچوي او اسلام آباد دا فشار لکه سرتاج عزیز ویل په طالبان باندې واچوي او طالبان بیا مجبور دی
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې بهیر خورا پیچلی او سخت دی او افغان ولس باید په لنډمهال کې د دایمي سولې د ټینګښت تمه ونه لري.
خلاص دی سیکلن کنا دی انزا کلن کنا سی
فسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییر را
دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دام کا نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښتنوي پیلېږي د ماښام تر 2 بجې دوام کوي په همدغه صفه د ماښام له 2 بجې وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي د ازادي رادیو او آشنا ژغ رادیو خبرونه د افغانستان په لور شارونو کې په اف ام 100.15 په هم اوریدئ شي د داعش اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم فعالیت پیل کړی دی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې ولایت د زاری او کوشندې ولسوالۍ په تنج او د یک سیمو کې د خورشید یویش له پوځي عملیاتو وروسته په یادو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تایید کړ. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ راپور راستولې.
ښاغلی نور لایوی اونۍ جګړې وروسته د زارې او کشندې ولسوالۍ د هیاک او تونج سیمې د وسطولو مخالفو له وجوده پاک کړې. د یادو پوځي عملیاتو په پای کې ښاغلی نور په ډاګه کړه چې د دوی په وړاندې یوازې طالب وسلوال نه ول چې جنگېدل بلکې په دې ولایت کې د داعش ډلې حضور هم تایید کړ. عطا محمد نور وویل چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې دوی له دوه افراطي ډلو سره مخامخ ول. ښاغلی نور د یادو سختې ډلو د هویت په اړه داسې وویل: فکر کوم چې یاد کسان دوه افراطي ډلو ته مربوط ول. دوی د داعش او طالبانو بیرغونه له ځان سره لګول. د بلخ سرپرست ولی وایي چې په خورشیدي او شمالیاتو کې مختلف امنیتي ارګانونو ونډه درلوده او د یادو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې ده. نوموړي زیاته کړه چې د عملیاتو په ترڅ کې وطن وسلوال وژل شوي، کابو شل تنه نور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او نږدې لس تنه نور یې ټپیان دي. دا محلي جګپوړی چارواکی وایي چې دوی افراطي ډلې په هڅه کې وي تر څو لومړی په بلخ کې نامنی رامنځته کړي او بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو حملې ترسره کړي. دوی سخت دریځ ډلې وي چې هڅه یې کوله د تونج استراتیژیک دره نام نه کړي، لاغې پس په شولګری او په مزار شریف حمله وکړي او له دې ځای څخه بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو باندې وسلوال بریدونه ترسره کړي. لا دې چې په لومړي ځل د سیمې چارواکي په بلخ کې د داعش ډلې د حضور پخلای کوي، خو بیا وایي چې هیڅ وی افراطي ډلې ته اجازه ورنه کړي چې سر پورته کړي او نام نه ایته لمن ووهي. تر دمه وسلوالو طالبانو او یا هم هیڅ وی سختریزه ډلې د داعش په استازیتوب د ښاغلي نور د داو پوړاندې خبرګون نه دی خودلې. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د ګازو په برخه کې شل کلن پراختیایي ماستر پلان برابر کړی دی. دغه وزارت ویندوی محیدین نوري ازادي رادیو ته وویل چې دا ماستر پلان د ګازو د تولید د ودې په هدف جوړ شوی دی. قسیم سولمل پرې راپور لري.
د ګازو د تولید پراختیایي ماستر پلان به د انرژي لاړخه افغانستان په خپل پښو دروي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي دا ماستر پلان به مرسته وکړي څو له کورنۍ او بهرنۍ سرچینو څخه تولید شوی ګاز په ښه توګه مدیریت شي. د دغه وزارت ویاند محیدین نوري د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان یو د هغو هیوادونو دی چې ډېری د ګازو کنی ذخیرې لري او د دې ترڅنګ موږ د ټپي لوی پروژه لرو. د دې لپاره چې وتوانیږو دغه دوی پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه بهترینه استفاده واخلو، نو نیاز و دې ته چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
ښاغلی نوریوی د دغه ماستر پلان د برابرولو په تخنیکي او مالی برخه کې آسیایي پراختیا بانک او د امریکا پراختیا ادارې مرسته کړې او اجرایي چارې د فشنر په نوم جرمني کمپنۍ په غاړه درلودې. نوموړی همداراز وایي چې د تیرو کلونو په پرتله دا مهال په افغانستان کې د ګازو د استخراج ظرفیت څلور برابره، یعنی 1.5 میلیون متره مکعب ته رسېدلی، چې دا د انرژۍ ترڅنګ کولی سي د برېښنا په برابرولو کې هم مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي یو روسي پلاوی هم په روسیې کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه، څو په دغه هیواد کې د نورو برخو ترڅنګ د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د بریټش پټرولیم د اټکل له مخې افغانستان د مهال 1.652 میلیارد متره مکعب طبیعي ګاز لري چې تر ډیره د امو دریا په حوزه کې دی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونم رسیال محمد یونس مومند وایي د ګازو د پراختیا ماستر پلان جوړېدل به له اقتصادي اړخه د افغانستان لپاره ګټور تمام سي. ښاغلی مومند همدارنګه وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژۍ په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای سي.
تاسو ته بهتره معلومه ده د هر هیواد اقتصاد د هغه تقریبا په انرژۍ پورې اړه لري. که چیرې موږ فابریکا جوړو، موږ غواړو چې موږ خود کفایي ته ورسېږو، خپل تولید څنګه کولای شو په منځ کې رقابت وکولای شو، نو زموږ لپاره د انرژي ډېره ضرورت ده. نو یقینا د ماستر پلان سړي دا به د افغانستان په اقتصاد کې پام کوي او کومه کوي.
ښاغلی مومند همدارنګه وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژۍ په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. ځینې اروپایي هیوادونه له افغانستان سره د یو شمېر افغان کډوالو د منلو پر سر نتیجې ته رسیدلی دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې په دغو اروپایي هیوادونو کې منل کیږي ورته د کار زمینی هم برابرېږي. سید حسین عالمی بلخی همداراز وویل چې په غیر قانوني ډول بهر ته د افغانانو د تلو د مخنیوي او په هیواد کې ورته د کاري زمینو د برابرولو په اړه هم یو شمېر پروګرامونه په پام کې دي. په دې اړه ناجس اپی راپور لري.
په اروپایي هیوادونو کې د 250 زرو افغان کډوالو حضور او د دوی د نه منلو ګواښونه افغانستان لستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړی. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې ځینې اروپایي هیوادونه د افغانستان له حکومت سره یوې هوکړې ته رسیدلي چې له مخې به یې د یو شمېر افغان کډوالو غوښتنلیکونه ومنل شي. عالمی بلخي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه هیوادونه په سر کې د خبرو لپاره نه حاضرېدل، خو له ډیرو هڅو وروسته دغه هیوادونو قناعت وکړ.
مذاکرات را شروع کردیم با کشورهای اروپایی. ابتدا
له اروپایی هیوادونو سره د مذاکرات پر مهال لومړی کې هغوی خبرو اترو ته نه حاضرېدل، خو په نهایت کې کوم استدلال چې د افغانستان حکومت درلود هغوی ومنله چې یو شمېر کسان باید دیپورت نشي. د یو شمېر کسانو د کډوالۍ غوښتنلیکونه باید ومنل شي. په مجموع کې په دې موضوعاتو زموږ مذاکرات پیل شوي. په څو برخو کې غواړو چې کار وکړو.
لتر یو کال رئیس 2.5 لک افغانان په قاچاقي ډول اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي او سلګونه تنه هم په بو کې ډوب شوې دي. همدارنګه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې بهر ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د کډوالو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په بهر کې ستونزې لیدلي اوس مهال په داوطلبانه ډول غواړي چې هیواد ته وګرځي. خو اوس پښتنه دلته ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د ولسی جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت ښه کار کړی، خو زه بیا هم ټینګار کوم چې باید په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزې حل شي تر څو هلته د کډوالو په توګه ومنل شي.
خو له دې سره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بهر ته په غیر قانوني ډول د افغانانو د تګ د مخنیوي، خلکو ته د کاري زمینو برابرول او د حرفوي زده کړو اسانتیاوي له هغو طرحو یادوي چې د دوی په وینا بهر ته به د افغان کډوالو د قاچاقي تګ مخه ونیسي.
د بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې له کابل څخه یو ټیم د هرات شندن ولسوالۍ ته د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت د څېړلو او له هغوی سره د مرستو په هدف دې ولایت ته تللی دی. وایس پرمک پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د بې ځایه شویو کورنیو دقیق شمیر تر اوسه څرګند نه دی. د هرات په شندن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله یو شمیر کورنۍ له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. په دې اړه مرزی احمدزی له شاخلي برمک سره مرکه کړې او په سر کې د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت او د هغوی سره د مرستو په اړه معلومات ترې پوښتلي.
معلومات خو تر اوسه دقیق نه ده. ځینې کورنۍ په دشتان د ولسوالۍ په مرکز کې اوس دوی بې ځای شوي دي او زموږ د ټیم اوس په لاره کې ده. کله چې دوی ورسېدل بیا هغه معلومات چې ولسوال صاحب مونږ سره او زموږ همکار سره شریکې د پیرات کې یو لږ هغه د مبالغه میز ده، خو باید زموږ ټیم باید هلته لاړ شي او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي بیا موږ ته معلومیږي چې دا څو فاملونه دي، کېدای شي څلور فامله دي، پنځه سوه فامله دي. منتها اوس زه نشم کولی چې دا تعداد تاسو سره دقیق تایید کوم.
کېدای شي وایست چې دغه ټیم اوس څه وخت لېږئ د هرات شینډن ولسوالۍ د کاروالو په باره کې، او بل دغه مرستې کې فوري دوی سره کېږي په دوه مرستو کې کوم مواد شامل دي؟
دا ټیم اوس د شندن ته ډېر نږدې ده. ما ورته وویل چې په لس دقیقې د نیم ساعت مخکې زه خپل رئیس سره خبرې وکړم پیرات کې، او رئیس ما ته وویل چې پرون زموږ ټیم آماده و چې شندن ته ورسیږي، خو بیا مشکل ده و چې زموږ امنیتي همکاران دوی ته اجازه نه ورکړه په دې خاطر چې وضعیت ښه نه و. اوس دوی شندن ته نږدې ده، په لس دقیقې شندن مرکز ته دوی رسیږي، بیا خپل کار ژر تر ژره شروع کوي. خو کله چې دوی خپل کار شروع کړي کومکونه چې مونږ کولای شو دوی ته ورسو د مواد غذایی او غیر غذایی، او اگر کېدای شي چې دوی پول نقد خلک هلته ضرورت ولري بیا مونږ خپل آمادگی لرو.
د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خبرونه موضوع دا ده چې څه فکر کوئ چې نوی لمریز کال به د تیر کال په شان خونړی وي او که تاسو سولې ته هیله لري؟ د ملګرو ملتو له راپورونو سره سم تیر میلادی کال د افغانستان لپاره په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو خونړی کالو په تیره بیا ملکی افغانانو ته د نوي لمریز کال چې په څو ورځو کې پیلېږي په اړه څه اټکل کوئ چې خصوصا راتلونکی پسرلی او دوبی به خونړی وي، او که فکر کوئ چې سولې ته هیله شته؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې مایکروفون ستاسو دی. په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د تیر کال په پرتله په روان لمریز کال کې تر 6 زیاتو ښځو شکایتونه ورته کړی دی. له کونړ د اوسنۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیل میرمن توراج وایي سږ کال په کونړ کې په ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی، او لامل هم د ښځو او نرو د پوهې د کچې کمواله، اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی. هغې وویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو ښځو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي. د کونړ ښځو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیری مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهاونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړي، خو بیا هم د هرې ورځې په تیرېدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده.
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې. تیر کال چې مونږ ډېر قضیې لري، اوس یې تعداد 15 ته رسېدلی دی. علت یې ناوړه دودونه، رواجونه دي، ناپوهي ده، بېسوادي ده.
خاپیری وویل اوس یو شمېر ښځې په دې پوه شوي چې کله د زور زیاتی سره مخ شي باید خپل شکایت د ښځو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي.
دلته اوس ښځې پېښ شوې چې د ښځو چارو ریاست موجود دی، څارنوالۍ د قضا د امون چې ولسوالۍ له زه ورته کوم ورکشاپونه دایره ورته موږ هم د خپل د ریاست مرجع ورښیو، نو په اساس باندې ښځې کوم مشکلو ته بېخېږي بیا زموږ ریاست ته مراجعه کوي.
ښځې وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کېږي. د خزو د ژوند خوالی پاړه هغوی سره ډېری غوړی وادي کیږي، خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو خزي د تاوتریخوالي او نورو ستونزو سره مخ کیږي. په جنگ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کیږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډېره بد اغیزه کړي او همیش د تاوتریخوالي سره مخ دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تو شی به ورسته میکروفون ستاسو خبرونه پیلیږي. هله لرو چې ټلیفون براو کوي د افغان بسیم اتسواتلش میره سر لوسه په یاد لري. لدی طریقه هم کول شي چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړي. خو اوس به اجمل تورمن د ساتلند خبرونه واوروي.
د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري امغان او ورتج ولسوالۍ له دولت ضد ولسوالو ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بېخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري. په سرپل ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي یوولس ملکیانې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفو له منګولو خلاص کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له ښه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب ترسره کیږي. د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یادایش ده او ښځو د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره چې په منځولۍ نیولي د ماشوم د نه کېدو له تدابیري لارو چارو کار اخلي. چارواکي وایي د ایټالیا په الپ غرونو کې د واورې د خویدن له کبله د سکی سپورټ شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. او راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبدل ورک شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتان را و برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساران و همکاری تکنیکی یاسف حبیبی ادامه خواهد یافت. سازمان ملل متحد اخیراً سال 2015 را برای افغانستان یک سال مرگبار دانست. در این سال در مقایسه با گذشته تعداد قربانیان غیر نظامی به صورت سرسام‌آور افزایش داشته. 1394 و 2015 در افغانستان چنین بوده. از سوی دیگر تلاش‌های صلح هم در افغانستان در جریان سال 1394 جریان دارد و سرعت بیشتر گرفته. در آستانه آمدن سال 1395 شمسی شما سال آینده را چگونه پیش بینی می‌کنید؟ آیا جنگ‌ها به صلح خواهد رسید؟ همی است موضوع امروز برنامه میکروفون شما.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی در تویل د نوی کال داره را نژدې دی او عموما د حواله تودیدو سره جګړې هم تودیشي. تیر کال خو ډیر خونړی کال او ویل شوی دی چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نو، ځکه چې په دې کال تر بل هر کال زیات افغانان ووژل شول. تاسو څه فکر کوئ چې راتلونکی کال به تر تیر کال هم بهتره وي او که هیله لري چې سوله به وغوړېږي؟ د سولې هیلې شته، ځکه چې په وروستیو کې د سولې لپاره یو لړ مهم ګامونه هم پورته شول، سره له دې چې په وروستیو کې بیرته خلک یو څه ناامیده شول، لیکن بیا هم ځینې خلک امید لري او البته ځینې خلک دا امید دي. تاسو څه فکر کوئ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ؟ په 0992 203 1540 او یا هم 0928 255 ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. که د افغان بی سیم سیم کارت لري 888 شمیره په یاد لري، او که سکایپ او انټرنیټ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi یا radio.azadi.
بله، میتونین برای ما از همین طریقا تماس بگیرین، از طریق تلفون، از طریق اسکایپ و همچنان پیام های کوتاه بر ما و دریو پشتو بفرستین. پیام هایتان را به خانش میگیریم در صورتی که در مورد موضوع برنامه باشه. شما را زیاد از شنونده های ما که پیام های تبریکی به خاطر پیروزی کرکت میفرستن، متاسفانه در این برنامه نمیتونیم به خانش بگیریم و در برنامه های امروز رادیو آزادی پیام ها را خواهید شنید. اما در مورد موضوع برنامه هر پیامی که دارین لطفا واضح بر ما بنویسین، حتما این پیام ها را میخونیم. بریم به شنونده اول ما از طریق تلفن. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است.
مهرباني. وعليكم السلام.
جناب ساروان صاحب تاسو او محترم ځای نایني صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مدني صاحب.
سلام د سلام څخه وروسته واقعا چې جناب ساروان صاحب چې تاسو یادونه کړل دغه تیر کال خو ډېر زیات خونړی کال و. د افغانستان لپاره د افغانستان پولیسونو لپاره یو ناهیلي کال و چې متاسفانه ډېر افغانان بې ګناه ووژل شو او د افغانستان ولس چې کوم هیله وه تقریبا تاسو وګورئ دا پنځه کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګونه روان ده او د خلکو همیشه دغه اراده وي چې باید په افغانستان کې یوه پایداره صلح راشي. خو متاسفانه دغه هیله چې دي په عمل باندې نه بدلېږي. دا ځکه چې هغه خلک چې دغه صلح لپاره هڅه کوي هغوی دریځ متاسفانه اخلاصانه دریځ دي. هغوی یوازې خپل ګټې لپاره هڅه کوي. دغه مثبت نتیجې ته من هیله من نه یو او انشاءالله تعالی من امیدوار چې دغه نوی کال راتګ سره ځکه چې وخت بېدو سره حالات غیرېږي او دغه نوی کال به انشاءالله د امن کال وي. او موږ دغه ټولو ښکېلو خواوونه هیله کوو چې هغه څوک چې دغه جنګ باندې مخته دي او په دې جنګ کې ملوث دي هغوی باید اللهعزت احکام ته باید په پام کې نیولو سره د خلکو دغه بد هغه ژوند ته په پام سره باید هغو صلح ته لبیک ووایي. اصلا جنګ ته ضرورت نشته. الله رب العزت هم په دغه جنګ سره کرک لري او خلک هم کرک لري. مسله دا دي چې جنګ باید ترسره شي. نو زموږ دا پیغام دا چې باید دغه نوی کال راتګ سره باید په افغانستان کې یو پایدار صلح راشي تر څو افغانستان پرمختګ په لور روان شي او خلکو ژوند چې دي په ښه انداز سره باید خلک خپل ژوند ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه.
سلامت سلامت باشین صاحب زنده باشین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
جاوید نعیمی سلام پر تاسی بندی پسمت سروان صاحب بدی و خدمتون آوریدون کن
سلام صاحب
حرمو پخیر.
سلامت و سید تکین صاحب
مرحبونی.
دیر زیاده منانه اسمت سروان صاحب مرش در لسه و تفرلوی کار که واکن ستونزی در لو دلی افغانستان یه واسی دانه افغیده کبل از خنبل که افغانستان که تر ډیره پر ډیره چې نه خالي ساده ستونزې او ځوانان د بیکاری سره مخامخ و. یقینا په افغانستان کې موجوده ستونزې سره افغانستان د ستونزو سره مخ دی. خو زه بیا امید ګالرم چې کله افغانستان د ټولنې هر طبقه خلک هغه که ځوانان خصوصا ووسي دغه اوسني بحراني وضعیت ته خلاصون دپاره په خپل ستونزې راونغاړو. زه فکر کوم چې ستونزې به حل وي. پوري موږ نن په ټولنه کې ځوانان یو ډېر رغنده رول لوبولی شو. موږ کولی شو چې د ټولنې وضعیت افرادو ته کښېنو، د ټولنې د زیاتو خلکو سره کښېنو، اساسا خپل مسؤلیت په یو ټولنیزه برخه کې احساس کړو او د هرې ستونزې د حل لپاره د حل لار شته. داسې نه شته چې یوې ستونزې د ویل بیا د حل لاره نه وي ورته. نو افغانستان زه د افغانستان راتلونکی په روښنایي کې وینم. افغانستان انشاءالله د پرمختګ او د ثبات خواته ځي. امید بلرو خو موږ همکاري سره وکړو، په خپل لاسونه سره ورکړو. د ملک د ثبات دپاره، د ملک د پرمختګ دپاره موږ راسي یو. موږ ته نور بل څوک ملک نه سره جوړولی. نو په دې اساس باندې موږ ځوانان رغنده وظیفه لرو د خپل ملک د ثبات، د پرمختګ او ټولو راتلونکو هغو مسایلو کې چې ملک د نجات دپاره یو خواته دی. د پرمختګ
خواته په ګډه به همکاري سره. تکین صاحب چې له کندهار څخه یې ټلیفون راکړی و. تکین صاحب ډېر زابل اوسېدونکی دی او همیشه له کندهار له موږ سره تماس نیسي. د ټلیفون شمیره نایمی صاحب یو ځل تاسو هم کورته اعلان کړئ.
بله، میتونین برای ما همی حال زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-545 و 0700-822-755 اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین به آدرس رادیو نقطه آزادی رادیو دات آزادی با ما تماس بگیرین. یک شنونده هم هستن. بله،
در سکایپ لطریقه.
بله بله، از طریق سکایپ.
بل اوریدون کریم میروانی. و علیکم السلام.
مهربانی سه
روجان خیلی جوره.
سلامت هستی، مهربانی کوی.
در کابل نمادی کنوری روجان زد تاگا دی وضعیت پی سب زد ایوا پختن لارم آخو دی پختن جواب داشرمانی ورکی. آیا پاکستان جی پی راشو وید دی کلن از افغانستان سر دوستی کری بغیر دوشمانه نا دا رسول خبری راسی بی نتیجه خبری دی کلچی تا پاکستان یو وقت دوستی کری وی خب بیا بمی وگی بیا بمی وگی او بس داغه نمونږ د دوستۍ امید نه لرو. کپتان دا خبرې داغه دي هېڅ همتن نه ورکي.
صحیح مننه. تاسې امیدواره نه وئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
سلامت اوسئ. مهرباني. مهرباني صاحب نہ تاسے خپل موقعیت بدل کی دوبارہ ٹیلیفون وکي آواز مو واسینو بل اردن کي لرو فکر کوم نه می سب
ڈسکرائب کلا بله بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
سلام
وعلیکم السلام حلیم صاحب یاس لکه چی آواز خو
ممنون ژوند و سروان صاحب تاسو تاسو ټول اوریدون کو ته خپل لیک احترامات وړاندې کوم
سلامت
اوسئ شخصی نظر دې موضوع پاړه ده او زه په دې نظر او عقیده یم که امریکا او پاکستان وغواړي آئنده کال کې وسوله راشي او که ونه غواړي جنگ وي د دې پیشبینی امریکا او پاکستان کولی ځکه چې دا جنگ هغوی روان کړی دی وطن کې د افغانانو د دې پیشبینی اصلا کولی نه شي امیدوار خو یو خو زموږ امیدونه هغوی پورې تړلي دي خدای
سلامت باشین
تشکر سلامت باشین سروان صاحب یک چند پیام اگر موافق باشین بخوایم که پیام های شنونده ها خیلی زیاد هستند بخش الله خان ارمانی یکی از سربازان اردوی ملی از ولسوالی مارجه هلمند نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که صلح در افغانستان برقرار شود و گفتند که تمام جنگجویان طالبان در هلمند پاکستانی هستند. خیلی زیاد هم این اظهاراتشان به موضوع برنامه ما ارتباط هم نداشت. خب تشکر از ایشان آمده. جاوید از قندهار نوشته کرده که از تمام افغانها خواهش میکنم که سال نو را به فال نیک بگیرند و یک سال پر از خوشی باشه. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که سال نو امیدوار هستند که سال نو بهتر از سال گذشته باشه. تشکر از ایشان آمده هم.
در تلفن لاری بیا هم اوریدون که لروز آن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب.
مهربانی.
شنوندی عزیز صحبت
کنم. وعلیکم السلام.
میره بانیم.
سلام تکمون سلام و تست و نیمی ست طول و آزیم.
سلام و توسی عجی سی بزیمی میره بانی.
میره بانی شد.
سلام سب نامیدی نامید شیطان دی. اخبایت امید رو چی پنیوی کل که اف افغانستان که یو داشت سول برقرار شید. د افغانستان رو غړې خپل ورور غړې او ټول افغانان سره راټول شي په یو ټغر باندې کېني او د خپل وطن د آبادۍ لپاره خدمت وکړي. تیر کال خو مو ډېر خو نړۍ کال تیر کړی ډېر شهیدان مو ورکړل او د افغانستان هغه ملکي خلکو ته ډېر زیات تلفات واوته تر نظامیانو ملکیانو ته ډېر تلفات واوته او ډېر هسې پذیره چې وه ټوله ملکي خلک وه. نو لپاره خدای نه دغه امید لرو چې نوی کال مو د یو سولې او د افغانستان د پیشرفت او آبادۍ یو کال وي. دغه ما یو دعا وه
ډېره مننه حاجي صاحب. کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما.
خبرې وکړئ. وعلیکم السلام. مهربانی کوئی صاحب
افغانستان پر بختور شو افغانانو ته د ګټې کور نظامیان برابره شو خو پاکستان نه هېڅکله دا هیلې کوي د افغانستان کې امن نه ولري. پاکستان همیشه په افغانستان کې لاسوهنې کوي همیشه افغانستان ته دا ګټې نه راوړي دی د افغانانو خپل کور کې سره جوړ کړي دی تل دپاره د اتفاقي ګټې افغانستان ته راوړي.
بله صاحب
افغانان مشران دوی دوای مجدی دی پختل فرسان سر یو زیکی نه پختل کور دی پختل جور کی دل تری دا هیلی نکی دی دی پختل وزید بدا وطن جور کی بله تو چی دی یو اتفاق یو جهاد ایشی پر آغو پر بدا وطن هم دسی گرور افغانان هم دسی حالی خود مشران هم دا هیلی کی گی چی پختل لگانی خود یو زیشی پختل وطن جور کی پختل وطن کی امن ناولی بل چی دی وطن شی جور آمول وطن.
سلام و توسعی کردی ودان بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما در غزنی ولایت. بله.
بله ستاسو خبری اورو.
بله بله.
در غزنی ولایت د ګران و د سوادي.
درست.
دا نامنې به خزیا چې باید چې ملي اردو او د غزر تر زره پوسې را ولې.
موضوع موزه د دوه چې د پدې راتلونکي پسرلی او دوبي کې یا وړي کې څومره هیله لري چې سوله بشي او جنگ به نه تیزی شي او کنه فکر کوي چې نه جګړه به نور هم زیاته شي.
نه نه سوله چې خدای نه لا سره پرېمن دی سوله نه کې دا هر څه خپل واک ده.
دلته کوچنی کوچنی ارکان کښې دی، دغه کلاشنکوپونه دغه سکلام ورسره دی، دوه شکل اوتې کلیوال وو، خلک یې ټوله کروندې ایستلي دي. دلته په ګیلان کښې مو ډېر سخت چې نفاذاب یو باید زر تر زره پیسې راولي.
صحیح، مننه چې ټېلیفون مو وکړو. د سکایپ له لارې یو اورېدونکی لرو.
بفرمایئ صاحب، رادیو ازادي است، برنامه مایکروفون شما.
السلام علیکم، بشیر احمد د کندهار څخه خبرې کوم.
مهرباني کوي بشیر احمد صاحب،
سولې په اړه خبره ده.
خبره خیر در شده چې تاسې یاد کړئ او ځل بیا بیم تکرار کو موضوع اوریدونکو ته. موضوع دا ده چې تیر کال خو ډېر خونړی کال و، راتلونکي کال ته څومره هیله لري چې خونړی به نه وي او سوله به وشي، او کنه فکر کوئ چې هیله نه لري او فکر کوئ چې راتلونکی کال راتلونکی پسرلی او دوبی به لا خونړی وي؟
هیلې خو ډېرې دي، که چیرې دی وغواړي سوله وشي سوله کېږي، او که نه وغواړي سوله نه کېږي.
دا خو معلومه خبره ده که وغواړي کېږي که ونه غواړي نه کېږي، لیکن ستاسو اټکل څه دی؟
موږ اټکل خو دا دی چې په افغانستان کې دا جنګ چې دی خود سرانه جنګ نه دی، ځکه یو تپل سوی جنګ دی.
بله
بله صاحب، بله بله، ستاسو خبرې اورو. همدومره پیغام مو
تشکر از این شنونده و تمام شنونده هایی که تا حالا با ما تماس گرفتن. داریم یک شنونده دیگه هم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی
صاحب،
من نظر دارم اول خود ځان درته معرفي کوم. ګلالۍ مشال یم د روزګان څخه.
مهرباني کوئ.
همداسې همدارنګه دا کارونه اوس مخته روان دي، لکه اوس چې مثلا جګړه سر په سر روانه ده، یعنې په دې کلا هم دوی زور اخیستی دي. نو زما په نظر پر کال به آن د کابل په دروازه کې وي، دا یو. او دومره اخپل د راډیو غم وخورو، انشاءالله دوی ډېر سخت په عذاب وي.
بله، تاسې له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ یوزل بیا وست
له
اوروزګان څخه. صحیح ده، ډېره زیاته مننه چې
تشکر، سلامت باشین.
موبایل څه پیغامونه به؟
بله بله، خیلی پیام ها زیاد هستن و تقریبا در هر لحظه ده ها پیام بر ما میرسن از طرف شنونده ها. اول سروان صاحب، از یک شنونده ما که به نام عبدالباری از ولایت هرات گفتن چرا پیام مرا نخواندین، پیامتان را دوباره بفرستین دوست عزیز، برای ما نرسیده. یک شنونده فاطمه حقجو از ولایت دایکندی نوشته کرده که نشست های صلح بی نتیجه خواهد ماند. مخالفان مسئله دولت تحت نام صلح مردم افغانستان را اخفال و سرگرم ساختند و تا خود را برای نبرد های بهاری آماده بسازند. البته شنونده ما امیدوار نیستند که سال آینده آرامتر خواهد بود. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که سال آینده خوب است بر افغانستان و یک سال پر از صلح خواهد بود و گفتند به صلح خوشبین هستند. حضرت الله نوشته کرده که امسال نسبت به هر سال دیگر جنگ ها در افغانستان زیاد بود، اشارهشان به سال 1394 است. عبدالله از بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که در سال گذشته تنها گفتند در ولسوالی بالامرغاب مردم ملکی تلفات خیلی زیاد دادند و در نتیجه جنگ میان دو قوم اینا گفتند 49 نفر کشته شدند.
عبدالله خوگانی لکندهار لیکلی وی بعد ولسمشر حق طالبانو تا اعلان وکری چه جنگ نکوی، چه کده بیرت افغانستان تا روڑی پاکستانی مجبوروی چه جنگ تولاشی، که جنگ تا نزی پاکستانی پا مرمی ولی او ختموی. البته بیا هم وایم چې د موضوع په ارتباط پیغام را لیکي او هم درس دی تلیفون لاري تماس را سره نيسته او نظر څرګندوي. هغه دا چې تاسو راتلونکي کال ته خوشبینه یاست او کنه فکر کوئ چې لا به خونړی کال وي. اسدالله سعید د هلمند څخه لیکلي وایي زما نظر دا چې را روان کال به نور هم خونړی وي، ځکه چې په پسرلي د پسرلي له رانږدې کېدو سره د سولې خبرې ناکامې شوي دي او زموږ نور سولې ته هیله نشته. یو بل اوریدون کې بصیر احمد لزابل لیکلی وای فکر نه کوم چې سوله در راشي، که چیرې سوله راتلی نو په اول ناستې کې به راغلی وای. دوی د څلور اړخیزې غونډې ته اشاره ده. بل اوریدون کې سیلاب، حاجی سیلاب له کابله لیکلی دی، وای که جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره یو شي لکه د کرکټ ډله دغه د مرګونو مسؤول دي دوی، نو نه پېژنم چې دای په څه حساب لیکلی دی. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلی وای راتلونکی کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي، سوله ییز کال به وي. محمد ایوب مری ل شاجوی ولسوالی څخه لیکلی وای پوره ډاډمن یم چې راتلونکی کال به د خوښۍ او سولې کال وي. او حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکلی کچیرې د روان کال په وروستیو کې سوله تطبیق شو او نو موږ هیله لرو چې همداسې به ومشي، نو امید ده چې راتلونکی کال د سولې کال وي نه د بدمرغۍ او وینې تویده.
حالا شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی ل رادیو نه اوتل لری شید تلفن لاری خبری وکی لطفا.
مهربانی صاحب
میبخشی از خاطر سال گف میزنی.
به خاطر سال 1395 که سال 1395 را که چند روز بعد آغاز خواهد شد هفته آینده، شما چقدر خوشبین هستین به سال؟
متأسفانه رادیوی لوړه ده.
لطفا از رادیو فاصله بگیرین سیب و بعد از او صحبت کنین. نه تماس از این آقاد
او علتم دو چه آواز زمونگ ناوریدو کده چه رادیو لوړه وی او دی رادیو للاری خبری که تلفون او دی رادیو آواز پا منز که فاصله وی، نو دا سبب شي چې گاډي وډي شي خبري او ټلیفون هم داسې قطع شي. بل اوریدونکو کله روزان معرفي کوي آزادي رادیو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
بلې محترم سروان صاحب، تاسو ته همدارنګه ستاسو درنو همکار ته او دا شندرونو اوریدونکو ته دا تاوده سلامونه وړاندې کوم.
سلام
دښمن د کندهار ولایت نه تاسو سره په اړیکه شم.
مهرباني کوئ صاحب.
بلې لکه څنګه چې ستاسو موضوع د سولې په اړوند باندې د سولې خبرې لکه څنګه چې وسولې، خو زما فکر او زما نظر دا دی چې څوک چې سولې ته تمه لري دا تمه دې څوک بالکل نه کوي. دا یعنې د سولې څخه دې لاسونه پر ډکه والا باندې پرېږدي، ځکه دا سوله هېڅ وخت ممکنه نه ده. دا د اور او د اوبو جمع کېدل دي، هېڅ امکان نه لري د دې سولې، هېڅ امکان نشته.
مننه چې ټلیفون مو وکړو، نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکو کله روز ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایئ صاحب.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوي صاحب.
عامد خرفاد له نهار نه خبر کوم.
شکوي مهربانی.
او سري حالاتو کې زما خپل نظر دار چې موږ ته خارجیان یو په اصطلاح خصوصا پاکستان په هېڅ صورت سوله نه شي راوړلی، نه راوړي. هغوی ډېر غټ مقاصد دي. زما خپل وړاندیزه د افغانستان جمهور رئیس ته او مرکزي حکومت ته دا دی چې یو دې د ټول افغانستان علما راوغواړي او هغوی دې د اوسني حالاتو باندې د اوسني جنګ باندې یو فتوا صادر کړي. مثلا د طالبانو په وخت کې تقریبا هغه وخت کې 3000 علما جمع شوي په کابل کې، او یو فتوا صادر کړل چې د ایران والیانو سره جنګ جواز لري. هغوی فوري خپلې منورې ختمې کړې. درې درې نیم زره علما د افغانستان د ګوښ راشي کابل ته، په کابل کې اوسنی جنگ باندې فتوا صادر کړي. جنگ څنګه دی؟ دا روا دی که ناروا دی؟
په دې برخه کې خو د ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان دینی علما سره راټول شي او په جنگ په ارتباط فتوا صادره کړي. لیکن دا وشه دا هم بیل موضوع ده چې که څنګه وشي او څنګه وشي، دا بیل موضوع ده. فعلا دغه وضعیت ته په کتو څومره هیله لري چې سوله به راشي، او که فکر کوي چې دا کال به تر تیر کال هم بهتره وي؟
او اوسنی حالات سره ګوري او دا حرکتونه د خپلو ګاونډیانو د پاکستانیانو ګوري، ځکه کوم کومه چې الله رب العالمین ښه پوهېږي. خو زموږ په نظر باندې اوسنی حالات په کتلو باندې یعنې څومره مشکله ده. ګاونډیانو خصوصا پاکستان نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي. که راتللی نو دوی به د څنه صداقت کړی وي. د حالات به دوی چې دي، دا کوم جنګونه چې شروع کړي دي، اوس بیا وړې را روان دي. کېدای شي نور هم جنګ ته ادامه ورکړي، نوې ډېرې ته راوکړي. پخپله باید د افغانستان خلک تسلیم ونیسي، که د افغانستان مشران ټول راغونډ شي او د افغانستان سپینګي متنفذین او تسلیم شي. مخالفینو ته ځای ورنه کړي. پاره ولسوالۍ کې د ولایت په سطحه باندې خلک شوراګانې جوړې کړي. د ولایتي شوراګانې بیا په مرکز کې دي او قوي متنفذینو شورا جوړې شي. فیصله وکړي موږ مخالفینو ته ځای نه ورکړو. زه فکر کوم په خپله هغومره فشار راځي.
ډېره مننه، سلامت
اوسئ. سلامت باشین. چند شنونده را که پیامشان به خوانش بگیریم که فرستادن. عبدالباری از ولایت هرات گفتن صلح آرزوی ماست و انشاءالله میآیم. یک شنونده دیگر ما که نام خود را هم ننوشتن گفتن سال 1394 سال خونین بود و به نظر ما وقت میتونیم شاهد صلح باشیم که ما صادق باشیم و هیچ وقت نمیتونیم صلح را از طریق پاکستان به دست بیاوریم. سال 1395 را گفتن به فال نیک میگیریم و محمد قاسم زوا که پیشتر هم پیام فرستاده بودن از ولایت هلمند نوشته کرده که سال نو خوب خواهد بود و خصوصا بر مردم هلمند به خاطر گفتن جوار قهرمان. مسئول عملیات در ولایت هلمند گفته که به این ولایت سال خواهد آورد.
ده هلمند لمرجی څخه رحیم الله مقدس لیکلو از ما په نظر جرلس و پینزنی ویم کال با دیر خطرناک کال ویزه که طالبان و دولت دواره روز په ورځ د درنو وسلو څخه کار اخلي چې دا کار د ملکی تلفاتو سبب کیږي. نصر احمد هم د هلمند البته له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي وایي زما نظر داره چې پاکستان نه غواړي چې سوله وشي نو منظور یې داره چې دوی او هیله من نه دي. افضلی او بخشی فضلی لکنده هر لیکلی دی وای نوی کال انشالله دیر شکال دی شکال بوی سشکال که خدای کول سول رازی. و سم ده تلیفون لاری اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایی سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته آقای مردمان.
بله سب
بشترین صدای مرا.
بله آقای مرزبان نیستن بفرمایی سب.
سلامت باشید. سلامت باشید. خوبی زیبایتان بخیر باشد. سلام خدمت شما، خدمت آقای ساروان و خدمت آقای نایمی سیفم. خدمت شما سلام.
سلامت باشید.
قاری عبدالعهد ابراهیم
بفرمایید.
از تخار ولسوالی اجتماع گرفتم سر. من یک نظر داشتم آقای نایمی سیف محترم او.
بفرمایید.
خواهش شما داشتم.
مهربانی کنین سر.
بله. نظر من قسمی است جناب عالی که چرا ما و شما این مردم افغانستان دور از ما و شما رسانه ها باشد همین روشن فکرهای ما هم از سیاسون ما چرا نمیتونن نتیجه گیری کنن از این اصل عملای غربی ها که کورکورانه حرکت میکنن وقتی که امریکا پیشنهاد میکنه که مثلا پیشبینی میکنه که سال 1395 مثلا در افغانستان خونین‌ترین سال میباشه یا مثلا 94 خونین‌ترین سال بودی خب با همه وعیداز 95 که پیشبینی میکنن چرا ما شما نمیتونیم از زمین در حقیقت امنا سیاست دادن بیتامن چرا نمیتونن نتیجه بگیرن اینالی وقتی اینا پیشبینی میکنن که در 95 سال خونی نست پس اونا ما شما باید نتیجه بگیریم که اینمی خودش سبب دام دادن جنگ در افغانستان است چون اونا میفهمن که امسال ما جنگ در افغانستان چقدر شدت میبخشیم چقدر در فعالیت مخالفین مسئله دولت ما افزود میکنیم از دو خاطر اونا پیشبینی را بگم قسمی که در همین کار خودشان دست داشته باشه میتونه نشان دهیم میکنند نایمی سید بزرگوار.
بله سب.
او چرا ما شما آلی وقتی که گپ در سیاست باشه و گپ در روشن فکری باشه همون سیاست غربی ها هم بازی میکنه همون سیاست رهبرای ما هم بازی میکنه چرا ما شما نمیتونیم که یک سال سرنوشت یک سال پیشتر سرنوشت اروپا را ما شما اعلان کنیم بگیم که مثلا در سال 13 مثلا در سال 2018-2017 در اروپا یک واقع رخ میده چرا ما نمیتونیم که همی تشنیات را داشته باشیم متاسفانه از این نقطه ما شما خیلی ضعیف هستیم حرکات خیلی بسیار زیاد روشن است رفتار بسیار زیاد روشن است عمل در چی نیست عمل نیست برادر محترم این کاملا واضح و روشن است خواهش ما از شما ایست آقای نعیمی که برای ما شنونده ها اجازه میتونی که یکان در این برنامه خواهد از برنامه برای شنونده ها بده و میکروفون شما برنامه ما بده برادر محترم میشه که برای شنونده ها اجازه داده شوه یکان موضوعی که کسی شنونده ای که میخواه انتخاب بکنن اگه اجازه داده شوه یکان نظرها یکان موضوعات شنونده ها انتخاب بکنن
حتماً
روش بحث شوه
چرا نه؟
جی خوب داره و بله
شما چرا نه حتما موضوعاتی که تمامش به افغانستان مربوط میشه بدون شک ما نظریات شما را میگیریم شما میتونین به پیامگیر ما پیامتان را بگذارین در داخل افغانستان شماره ما هست اگر یادداشت بکنین 07084620 میتونین موضوع برنامه را بگوین و یا هم از طریق فیسبوک و تویتر برای ما بنویسین هر پیامی که دارین انشالله که ما نظرات شما را در نظر خواهیم گرفت
یعنی که اوریدون که غواری چه په کوم موضوع چه دوی غواری چه په هغه باندې په میکروفون ستاسو خبرونه کې بحث وکړو کولی شي چې پامدیش میری چې اوس نایمی صاحب درته اعلان کړه لمر سره تماس ونیسئ خپل پیغام ثبت کړئ موږ به ستاسو موضوع له نور اوریدونکو سره شریک کو په میکروفون ستاسو خبرونه کې به د نور اوریدونکو نظر پری وغواړو اوس هم د سکایپ لاری اوریدونکو
نه تماس از اینا قطع شده اما یک دقیقه فرصت داریم اگر شنونده مو کم زودتر صحبت بکنن وقت نش خلل عامل رسه بله بفرمایید سب رادیو آزادی است
مهربانی لطفاً یو څه ژر. و علیکم السلام. مهرباني کوي یو څه ژر چی وخت کم دی؟
بسم الله عبدالله د غزنی ولایت سره تاسې ته تماس کیم.
مهرباني کوي عبدالله صاحب، څنګه تاسو خوشبینه یاست دې کال ته؟ کنه فکر کوي چې جګړه به نور هم زیاته شي.
بس خو نو بس دې دغه کار نه دي، بس نو د افغانستان حکومت د شبانی حکومت کا کوم شرایط هغه شرعي احکام کې وسره ومنل، افغانستان قانون کې وسره ومنل، نو دا سوله وشي کنه؟ نو خو مجاهدین بس د امنیت سربازان دي، نو راتنو یا خو جنگ کې شي زما ور کوي ابو افغانستان خلک باندې دا غاکه ومه چې بس نو
یا پاتې د خپل باندې خطا نه ده. مننه له پیغامونو لري تیرشه، صرف خپل نظر څرګند کړي. لټول اوریدونکو منندوی چې تر دې دمه پورې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل، له خبرونو وروسته بیا هم په همدې موضوع ستاسو نظرونه ته منتظر یو. همدارس د افغان بیسی ماته سوا تلش میره په یاد لري، له دې طریقه هم کولای شي چې له مشتره تماس ونیسئ او کچیرته تاسو غواړئ چې په کوم موضوع باندې په راتلونکي ونی کې د میکروفون ستاسو خبرونه کې بحث وکړو، کولای شي په